ورس بجے شوی زمک خاک لے آزادی راڈیو آوی قدر و نویدون کو تریوی بجے پر یا ساعت کی دے درسی ساعت او دے آزادی میلما دے زنگر و مرکو پروگرامو نخبری گی خو لمرائی پامکری خبرونو تا د افغانانو یو اتویشت کسیز ډله چې په جرمنی کې د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه یې منل شوي پرون له پاکستانه جرمنی ته ورسېده. په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې مخکې په پاکستان کې تیرې کړې او د ویزې انتظار یې ایست چې بالاخره د جرمني یوې ادارې محکمې د هغوی د شکایت غوښتنلیک ته مثبت ځواب ورکړ او دې هیواد ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې کسانو کې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په وینا د کسانو د خپلو کورنیو غړي چې شپارستنې د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولې دي. د افغانان په یو مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوفر ښار ته رسېدلې دي. له دې مخکې د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې 30 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه یې په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته ولاړل. اوسمهال له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي، خو 2500 نور چې جرمني ته د تلو انتظار یې ایست له پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدرو توکو د خرڅلاو په تور 19 کسان په دورو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا کسان د زیکاپ او تابلیټکا الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په دورو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 پورې د درو په وهلو او له شپږو میاشتو تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په 13 اګست میاشت کې وویل چې طالبانو 7 کال د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول 2 چنده کړي او د دې جزاګانو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوي سخت دریس ټینګار کړی او تورې پورې کړی چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینو د تویدو د بندېدو لپاره کافي هڅې نه کوي. وینس پرون وویل چې ټرمپ داسې نه احساسوي چې مسکو به د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. په عین حال کې خاغلی روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی دي او د ټرمپ د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا یې ټینګار وکړ. لاوروف په ځواب کې ویل چې د اوکراین د جګړې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته، خو هغه د مسکو پر دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وایي د اوکراین د جګړې اصلي عوامل باید له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تایید کړی ده چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه لوبغاړو د 4 ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شي. په دې ډله کې به په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله هم شامله وي. د فیفا په نوښت په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر د 23 او 29 ترمنځ په پام کې دي پر افغانستان سربیره د متحده عربي اماراتو، چاد او لیبیا لوبډلې هم برخه ولري او هر لوبډله به 3 لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په تیره میاشت کې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دې اعلان پر مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دا اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولې دي. او ټاکل شوی چې په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیره شپه هند یو 40 منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه هند د دې لوبو فاینل ته لاره وموندله. د آسیایي جام پایلوبه د راتلونکې 1 شنبه په ورځ په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
موضوع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلی وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلی چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلی خپله یوه انګلیسی کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکي او د لژونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلی اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظه چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شي ته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شي ته ویل کېږي؟ که چېرې تاسو ځیر سئ، که چېرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلورویشت درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي تر اووه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کېږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتېږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت څوارلس ته نږدې کېږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتېږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده، په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کېږي. البته ګران زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیر مورا تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو شوای تترشن یا عیارونه وایو. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولای سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولای سو چې څه کړو ومندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تترشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تریشن څخه او یا هم د عیارون څخه څه وکړو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولای سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه څه وکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه کولای سو ترسره کولای سو. یو خو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولای سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولای سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولای سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولای سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانی ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیه په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی ان بیز یا الکلی، تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو مالګه او چکلا سره کوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو سی او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوی ده آینن دغه رقم وایي. که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده، وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلې وي، تاسو د ACL محلول غلظت څه شو کړئ؟ لاسته راوړي. واضح خبره ده ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د ACL تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د ACL تیزاب د محلول غلظت غواړي. چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. په همدې اساس موږ ته او تاسو څخه د ACL البته تیزاب دی، د تیزابو د محلول غلظت راکړي. فرمول لرو، په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ اوس څه وځو کوو؟ خپل ټاکلي قیمتونه وځو کوو، کوم چې ضربیږي ضربو او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصارو او ساده کوي. بالاخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزابو یا هم البته د ACL تیزابو د محلول غلظت موږ تاسو لاسته راوړو 0.2 مولره. چې مولا تاسو کولای شو مخکېم ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې کړو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسه. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکي کچیر مولا تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او الکلی ګانو کې یا په الکلی ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکي تر څیړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانه زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودون کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغییر ومومي. یعنې که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت شي د تیزاب یو څو څاڅکي ورباندې وسوسول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته چې شي ورکوي بدلون ورکوي تغییر ورکوي. یعنی دا هغه شودونکي دی چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې شي وکړي تغییر او بدلون عمومي. یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنګ واخلي کېدای شي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکي په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کېدای شي څنګه رنګ واخلي شین رنګ واخلي. نو د دې شودونکي څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه کولای شو استفاده کولای شو چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن وه. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکي دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه. یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کېدای شي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای شي دلته چې رنګ بدلون وکړي تغییر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکي د دویمې ډلې څخه شي وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېیمې ډلې ته راغلو ګرانو زده کوونکو دا هغه شودونکي دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکایل حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اتومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اتومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اتومونو د تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل حلایدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ یو څو یعنې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلایدونه دي لکه برومومیتین،
په همدې ترتیب سره ډرای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ تاسو نور نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فرمول باید زده کړو. بیا که چیرې زیر سو موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کې شکوه ور زیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته د ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینې. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایډونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د په صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شوسوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن، یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل حلایډ په لاس راکوي، یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونو پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې څه شي کېږي لوړېږي، یعنې د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیډین لورې ته، کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایښېدو درجه څه شي سي لوړه سي یا هم زیاته سي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د ایښېدو ټکی منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیډای چې د هغه 23 درجه د سانتي ګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیډین په لور پورته دلته د دوی د دی چې دو درجه چشکیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل هلایدونه چې دی هغوی قطبي مرکبات دی، د همدې پر اساس چې دا چې دی قطبي دی په اوبو کښې نه حلیږي، ځکه هایدروجني اړیکه نه شي جوړولی. او دغه مرکبات چې دی خپله په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړې بوی په درلودلو سره څه شي کیږي، منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکال هلایدونو کثافت یې لوړ ده، ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. دا وګړو زده کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو، چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپل الکایل هلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شي کړې قطبي کړې. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کې د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځه کثافت یې څه سي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي، چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بقیا یا پاتشونه باندې څه کیږي تاویز کیږي. او بالاخره دغه کله چې تاویز و دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي، تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه کړي سره کړي. او بل په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي، چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله دا تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي، په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي، چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل هلاید څه شي کړي لاسته راکړي، لکه څنګه چې تاسو وینئ او تاسو وینو چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي، په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین، او په همدې ترتیب سره الکایل هلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې معادله کښې فرض کړي دا الکایل هلاید ده د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي، د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم څه شي کوي په لاس راکول کیږي. او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایي تعاملات د ټول دوی څه شي کولی سي ترسره کولی سي، چې په ارجایي تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید ده تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هلایدونه هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونه مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول سی ایچ درې سی ایل ده. دا میتایل کلوراید چې ده خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتیګرید کشی پیشی دو رازی او پا سلور سو درجه ده سانتیگرید سو دو خکی بیا ده میتان ده کلورینیشن تعمل پا واسطه پلاس رازی. هم دارنگ داغ مرکب چی ده یعنی میتایل کلورایت چی ده میتایل الکول او هایدروجن کلورایت لتعمل سخه چشکیری پلور پشار که لاست رازی. او خپل میتایل کلورایت چی ده پا یو سلوون که دستگاهو که ده سلوون که ده عمل ماده پا توگه کار پا کار وڑل کیجی یا هم تری استفاده کیجی. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده آغا ده کلوروفارم پنم سره دیجی چه عمومی فرمول CHCl3 ده چه ده کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چه خپل یو بیرنگ مایه ده چه که ده سی مجاوتا سوگو اوائیو چه ده خپل یو زنگری او خوش بوی لری چه ده مرکب ده تودوخی پا دوش پیتا درجه ده سانتیگرید که پیشه دو رازی او کساپاتی هم یو اشاریه سالور ات گرام پر میلی لیتر بانی دی. کچیری کلوروفارم هایدرولیسی فارمیک اسید لاسترا کوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لام دی ځای څخه اخصل شوی د چخپل کلوروفارم یو عضوي مرکبات لکه کاند وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غشتل انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی پا تو گور سخت شوست و استفاده آس و خب پاسنی برخه کشی پا دی برخه که مش آتاس نوری نروحی پیدا کردی دی چه خپل دیدیس خالش کار استفاده کیجی خپل کلوروفارم پا آزاد هوا که استدست کیجی او پا هم دی ترتیب سره پا صناعت کشی هم ده کلوروفارم ده کلسیم هایپو کلورایت او ایتایل الکول ده تعمل پا پالکی که دیسی چی لاست راوڑل سی. او یو بل مرکب ده گرانز ده کون کچه آغا هم ده کاربون تیترا کلورایت پنم سره یدیری چی کاربون تیترا کلورایت هم ده کلورو میتان پنم سره هم یدیری چی خبال یو بیرنگ مایه ده ده ایشه دو درجه اشپور آویا اشاریه پینزه درجه ده سانتیگرید ده او کسافات هم یو اشاریه نپینزوز گرام پر میلی لیتر ده چی خبال ده اوزبی مرکباتو لکه کند واز گیر بر او نورو یو شو محلولون که محلولون که دی او معادله تاسو په امده ترتیب سروینی چه مجا تاسو کالی سو چه پدیه دول سر هاوی چی شکو لاست راورو الو گران زکون کو مجا تاسو دلوست در زبونی برخی تا چه پدیه برخکشی یو سو سوالون مطرح شویدی. لمرای سوال در کل حلیدونو در هایدروکاربونونو مشتقات دی هایدروجنی، سلفری، اکسیجنی، هلوجنی. دوام سوال کلوروفارم محصول یا زهری ماده فوسیجن در ریدکشن، اکسیدیشن، جمعی تعمل، تجریدی تعمل. دریم در الکال هلایدون تعمل در امونیا سره هایدروجنی هلایدون جوڑوی. هایدروجنی مشتقات بی الهایدون جیم نمرنی امینون دال هیسیو. من انا ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه نیولې چې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پر شی چاره ولري.
د آزادی ملما
د آزادی ملما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځانګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوې او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوې په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپېژنې تاسو اورېدونکو ته. همایون خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه. ټول نه مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشحاله یم چې ماته مو بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکړم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې دي. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو، نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په اداره او تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو، نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم. او بیا په امریکا کې مې خپل دویم ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړله. او بیا هماغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم، او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ویدن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړې ټول په انګلیسي ژبه شوي دي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې، نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلي دي، او دغه کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبې ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې، بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم، یا ساؤتھ ایشین وایسز، یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی، یا پلیټ فارم چې دی، هلته لوستونکي کولای شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقالې چیرته خپرېږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپرېږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپرېږي؟
معتبرو جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي. خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی. په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څو مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې. خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې، هغه سي جورنالونه زما په نظر به ډېر کم وي. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم، که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکم. تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې، دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د ډیث ویدن، دا څنګه ژباړې په پښتو، څه معنی؟
بالکل، د ډیث ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو، د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډېر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کمی هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا که مونږ دا دقیق پښتو ته واړو، داسې راځي چې داخل کې مرګ. خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخته پوري زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نه ښکاري، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نه ښکاري، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کاغنجونې دي که هلکان دي، دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنځيږي او څه لاملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمو برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کوم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کوم لاملونه دي او کوم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنځ سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم، تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا سترسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي. یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځان وژنه وکړله. یعنی دلته باید په دې په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي، او بیا هغه رنځ دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځان وژنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي، یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره زوریدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کومه سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه، او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي، خپل شخصي طرق همغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دی.
بالکل، وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغې څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لږ لږ ختمېږي، خو مخکې داسې وه تقریبا 10-15 کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي زوی نه وته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي. هغه انجینري پوهنځي ته تللی، ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړې وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې مخکې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یې یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه، یا حقوقپوهان شي. موږ لیدلی دي اکثرو کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کېږي یا به معلمه کېږي، کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته، او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځېږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کېږي چې یو هم نه پوره کېږي، نه د هغه خپلې هیلې پوره کېږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کېږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځېږي پټ. نو بل دویم خبره په نجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دې مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذي نه شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا 12 سم نه پس هغه نه په خودل کیږي. مثلا یو جنۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پرېښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپږم نه لوړ نه پرېښودل کیږي، داسې یو ستونزه ده.
بالکل، دا دا وګورې دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پرېښودل کېدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دی، دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک به څه وایي که زه خپله لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سن نه لوړې زده کړې وکړي یا پوهنتون ته لاړه شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنې دا هغه د ټولنې د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی په خپل ماشوم په خپل جمعې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کوم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه، د کورنیو ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس ویم، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار یم او ژمن یم او زه تاسو خوشحالوم، حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره هم پټ رنځېږي ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همایون خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دی چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنیو لخوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي الجبر د دیو د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتما به په ریاضي او په فزیک او په ساینسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخی سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما ته راغی د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغی، او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په مهال، نو په 2 کاله کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساینس ښوونځي زده کړې کوي اول سمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار وپې، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو، کوم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمونږ د ملګری و هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې مونږ دې موضوع ته فکر شو. او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټ رنځ نه رنځېږي، خو څوک زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلی نه شي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زما کمزوري یا زما زل شاید لیاقت یې نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغومره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم. خو که سړی ورته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل ده، دا په ټوله نړۍ کې ده، نه یوازې افغانستان کې، دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ په هنتون ته دولسم سین نه بعد هغه بل کوشش کوي زمل تلاشم او ک هغه هارورډ په هنتون ته نشم تل هدي کل چې یو بل داسې متبر په هنتون ته لاړشم نو د دې سیالیو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي یو بل ټکی ته زغړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زبر تاسو سره خپل تجربه شریکه کړم یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو خونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګری وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدل او تورسېدل نو هغه زما خواږه ملګری ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو هغه ځکه ما به وختل چې زه دا غو نه خې نمرې واخلم نه غو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغه براکس باغو هم دغه څه کول ازما ملګرو نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالي بدل شو بل اخر هغه ملګری ما د لاس اور کړل نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتی
بالکل
همداسي ده یعنی که تاسو دغه کم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي نو زه به تاسو ته یو مثال درکړم د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړي وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنۍ سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنۍ سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دای په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوو ځوانانو ځانوژنه کم ده د خبره سعید او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دغه لار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیر مرسته کوي یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو اوس ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که اسلام دی او که نور دینونه دی ټول زیاتره چې ما څومره لیدلی دا غوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بل خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې مونږ یو، زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری، خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټراکشن او مثلا بحثونه وي. نو دغه ډېر غټ رول لوبوي، یوازېوالی نه وي. او زما په نظر یوازېتوب احساس، بالکل، که یو انسان هر څومره خوشحاله وي، کامیاب وي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند د هغې ښه نه، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي، یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرضونه چې دي، یا پټ رنس چې دی، هغه ډېر کم دی. او حتی که کم هم نه دی، که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره، یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی.
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند، په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل، زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ، یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند، داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي، او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي. نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې وو. یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همایون خان، خبرونه ورسته دقیقو ته راغلی، یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو وپیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوه شو چې په کندوز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې باب یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو، د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د یو افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، همداسې واده دی. نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته وځئ؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره هغه امریکایان وایي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه سې قصه کو که کار خو کومه، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه ده نو هغه شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډېر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتما هغه هم کوم.
ډېره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو، په امریکا کې ډېره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای